ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې ل ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه تمو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبرونه کې د غنو نورو موضوعاتو تر څنګ ورچې په کابل کې د شهیدونو د منځنو په مراسمو کې زیاتره ویناوالو په هیواد کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره په ملي والی ټینګار کړی ده په یو بل راپور کې بیا ورچې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله په کابل کې د شهیدونو د منځلو پر مهال هوایی ډز یو خپل سری غندلې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورچې په سویډن کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي خو له دې هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي
د میدان وردګو چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن له لسو زیات کسان په هوایي ډزو ټپیان شوي دي او په شمالي کوریا کې د دې هیواد د تاسیس د اویایمې کلیزې په مراسمو کې پوځ قراویشتونکي بلستیک توغندي ونه ښودل بشپړ خبرونه د میدان وردګو ولایت چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې امنیه قمندان او لس نور سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي د میدان وردګو ولایت ولی ویان عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیري هغه مهال وژل شول چې طالبانو تیره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله وکړه ښاغلي منګل زیاته کړه چې جګړه اوس هم روانه ده او په ترڅ کې د 500 په شاوخوا کې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي ښاغلي منګل وویل د افغان ځواکونو درې پوستې هم سقوط شوي خو هغه یادونه وکړه چې مرستندوی ځواکونه وررسیدلی او طالبان یو څه په شا کړی دي وسلوالو طالبانو نن په یو خبر پانه کې ویل چې دوی په دایمرداد کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده دیو بل خبر لمخې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د جوزجان ولایت پر خماب ولسوالۍ حمله کړې ده د خماب د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد اسماعیل نن سهار د جګړې لړګر ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په بازار کې اوس مهال سخت جګړه روانه ده محمد اسماعیل وایي دوکانونه بند دي او خلک له خپلو کورونو نه راوځي خو د خماب ولسوالۍ امنیه قمندان د تلفاتو په اړه څه ونه ویل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویل لاسو زیات کسان چې ګومان کیږي د نظر شورا د مشر احمد شاه مسعود د پلویانو په وسلوالو لاریونونو کې به په ډزو ټپیان شوي وي د کابل ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان په مرمیو ټپیان شوي
په ټول روز تعداد 13 نفر زخمی ډیرات ناشی از مرمۍ خورده
دي ورځې په اوږدو کې ډیر لس کسان د مرمیو د ټپونو له کبله د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې بستر شوي خو په دې پیښو کې د چا د مړینې موارد نه لرو د مسعود یو شمیر پلویان نن د اسمبلې په اتلسمه چې د مسعود د تلین لورځ سره برابر ده او د شهید دورځ په نوم منځل کیږي یو ځل بیا په داس حال کې د کابل واټونو تروتل چې د جمعیت اسلامي ګوند بیرغونه ورسره او هوایی ډز یې کولې په دې مناسبت نن د جمعیت د پلویانو او چارواکو په ګډون په کابل کې یو لوی غونډه هم جوړه شوې و د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی یو ملګری عبدالملک همدرد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی د سولې د ولسی اتویان بسم الله وطن دوست از ویل همدرد نن سهار لس بجې د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ په مرکز کې په موټر وهل شو چې لاس سر او ملای ټپي شوې دي وطن دوست زیات توی چې دا کار امدی وو
عبدالملک همدرد په یو کورولا ډول موټر وهل شو موټر وتښتید او پیښه قصدي باندې لرله ځکه چې کچیر وطن وای موټر باید ردلای وای موټر وتښتید بیا موږ پولیس ته اطلاع ورکړه
د سولې د ولسی حرکت ویان وی چې همدرد اوس مهال د بلخ په حوزوي روغتون کې بستر او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی لازادي رادیو خبرونه اوري د ایران د یو کورد پلاوی ډلې لک تر لګ یو لس غړي د عراق په کوردستان کې د توغندیو په هغه حمله کې وژل شوی دی چې ایران یې د تر سره کولو ادعا کړې ده د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز د راپور لمخې د عراق په شمال کې د ایران د کوردستان د دیموکراتیک ګوند پر غړو د یوې ورځې مخکې حمله مسؤلیت د ایران سپاه پاسداران ځواک نن په یو خبر پانه کې ومانه او ویل چې د دې وسلوالې ډلې پر مرکزونو یې اوه توغندي وشتلې دي سپاه وایي د دې تروریستي ډلې د غونډو او روزنې مرکزونه د لند وټن وشتونکو توغندیو په وسیله په نښه شول او د عملیات بریالي و. د کوی سنجاق ښار د روغتون مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یولس غړي وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د روسي خلک نن په داسې حال کې په صحوي او سیمایزو انتخاباتو کې رای ورکوي چې د تقاعد د لازمی عمر د وړولو لپاره د حکومت پلان خلک ناراضه کړي دي. د پلازمینې مسکو په ګډون د روسیې له 15 څخه د 21 اداري واحدونو د مشرانو د غوره کولو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. د څو نظر پوښتنو له مخې په سلو کې نږدې نوي خلکو د ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې نوښت سره مخالفت کړی. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د ټول هیواد په کچه د تقاعد په قانون کې د اطلاعات د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت کړی دی او د پراخو اعتراضونو غوښتنه یې کړې. او په کاسوو کې نن له سلو زیاتو اعتراض کوونکو هغه کلي ته ورغلې لارې بندې کړې چې د سربیا ولسمشر الکساندر وویچ غوښتل نن د ورځې په دوام کې د هغه لیدو ته ورشي. اعتراض کوونکو د پلازمینې متروویتسا او بانیې کلي ترمنځ لوی سړک د موټرو په وسیله بند کړ. دوی په خپلو شعارونو کې لیکلي وو هغوی چې بېګناه ملکي وګړي یې په ډله ییز ډول وژلي له دې لارې د تیرېدو اجازه نه لري.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د شهید ونې د منځلو پر مهال هوایي ډز یو خپل سری وغندلې.
نن ورځ خوشی نه ایمله بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې بي د امیر سي په نامه موږ د هغه شخصیت رول کوو.
بلخوا په کابل کې د شهیدونې د منځنو په مراسمو کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ګډون زیاتره ویناوالو د روان وضعیت نه د وټول لپاره د ملي والی په پیوړتیا ټینګار وکړ.
حکیمی وفاق و همگرایی داخلی و حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است.
داشن له یو شمیر کابل خاریان اوری چې په دغه خار کې د شهیدونه د منزل لامل ل کوم ستونزو سره مخ دي.
چې دا د ژوند کې د بیت المال پیسې دي د بیت المال مال ده د دوغه مشکلات په خاطر ولایت چې دا داس کې یو پټاخه چیم د خلکو جوړ خپکیږي.
دا د سړکونو باندې ټول خلک بیکاره ګرځي بیکار روزګار لري دا غریبان خلک دي.
په یو بل راپور کې مو بیا لدې خبرو چې د کابل د ولایتي شورا ځنی غړي او د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کابل امنیت د اشخاصو په بدلولو نه بلکې د سیستم په تطبیق یقیني کیږي.
د ټول پر پورته نه سیستم جوړ نشي هیڅ کلام په دغه دي افراد او اشخاصو په تغییر او تبديل کېرو په تغییر او تبديل کې هیڅ فرق نه راځي.
دا د یو شمیر نورو کورنۍ او موضوعات او مسایلو ترڅنګ مو د سویډن د پارلماني انتخاباتو له ورستي حاله هم خبرو. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف پلټ کې دوه ونیس پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په سل اشاریه پنځه اف ام د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې اورېدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د سنبولې په اتلسمه په ښار کې هوایي ډزې او خپل سری کړنې وغندلې. عبدالله چې د یکشنبې په ورځې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود په اولسم ترین کې وینا کوله دا ډول کړنې د ملي اتل بیا ځلې ترور یاد کړ. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په ښار کې د غیر مسول وسلوالو دا ډول ګرځیدل راګرځیدل د حکومت کمزورتیا په ډاګه کوي. تر نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای هر ډول احساسات او کړنې چې د احمد شاه مسعود د قدردانۍ په ورځ عام ولس او خلک نارامه کوي د خواشنۍ وړ خبره ده. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د ولسم تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وینا کوله وویل چې دا ډول حرکات د احمد شاه مسعود د ترور په معنا دي. هغه وای نن ورځ خوشی نه ایمله بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې بي د امیر سي په نامه موږ د هغه
شخصیت رول کوو د امیر صاحب دویم ترور دی په دې نامه چې موږ د امیر صاحب قدردانی کوو او خلک نارامه سول د هغه ترور دی د احمد شاه مسعود د تلین د منځنو په مناسبت نن په کابل ښار کې چې امنیتي تدابیر هم نیول سوي وو یو شمیر خپلسرو وسلوالو په ښار کې پوځي منورو ته ورته حرکتونه ترسره کړل مظاهره کوونکو چې په رنګه موټرو کې سپاره وو او ګوندي بیرغونه هم له ځان سره لیږدول هوایي ډزې یې کولې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د ویان په خبره په دغو هوایي ډزو کې تر اوسه دیارلس کسان ټپیان سوي دي احمد شاه مسعود له نن شاوخوا اوولس کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د دو عربانو له لوري چې ظاهرا ځانونه یې خبریالان معرفي کړي ول په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو افغان حکومت هغه ته د ملي اتل لقب ورکړ او هر کال دغه ورځ په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کیږي هڅه وکړه چې په دغه ورځ په ښار کې د دا شان حرکتونو او هوایي ډزو په اړه د کورنیو چارو وزیر د کابل د امنیت قمندانۍ او د کابل ګارنیزون نظرونه هم را واخلو خو هیچا زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په ښار کې د شان حرکتونو او خپل سری د اندېښنې وړ بولي د دغه کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې لازم ده امنیتي قوا او خپل مسؤلیت نه دی پر ځای کړی دی په ډېر ساده کې کولای شوی چې د کابل پر څلور دروازو کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړي چې څوک چې شهر داخلي شي اسلحه ونه لري متاسفانه دا کار ونه کړ د یو خاص خط د دوا کار نه کول د خلکو په ځان کې د حکومت کمزورتیا ښکاره کوي
د تیرې پنځمې پورز د کابل امنی قمندانۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې له هر هغه چا سره به قانوني چلن وسی چې په دغه ورځ د خار د امنیت د ګډوډولو هڅه کوي خغلی ارستنګار کوي چې حکومت باید له هر ډول قانوني لارو او صلاحیتونو نه په استفاده سره چاته اجازه ورنکړي چې په خار کې غیر قانوني کړنې تر سره او امن نظم ګډوډ کړي
بلخوانند سمبولې اتلسم په افغانستان کې د شهیدانو اونې منزل کیږي خو د دې هیواد په مرکز کابل کې د تیر په سیر یو ور بیا یو ډل ځوانان چې د موټرو کاربنونه جوړ کړي او وسلې لزان سره لیکدولې په کابل خار په یو شمیر سیمو کې هوایي ډزې وکړي او د خار خلکو ته سر درد جوړ کړ دا چې په دې ورځ ځوانان ولې داسې کارونه کوي مخنیوي څنګه کېدل شي د جمعیت ګوند یو غړی او د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازیدیار سره زموږ کار اکرام مولا اکرام مرکه کرده او پا سر که تری پختلی چه زوانان ولی پا دیورز دغا سی کرنه کبی
اول خو دی شهید دیورز او دی شهید دوانه او دی ملی اتال دی شهادت وره پا مناسبت وارم چه طول شهیدانو تا دعا وکم او دی دوی روح شاد وی زکر چه دوی دی آزادی او دی استقلال پا خاطر خپل زانون افدا کرده دو ما تاسو پا جریان که چه اتالستان دی سندلی به شهید ورز دی او راست راستی تو با رخصتی دی او دولت رسمی دمانزن لری دی به ورز به شهیدان رو تپار دا دولت رسمی برنامه لری چی تاسو به جریان که چی نن تا پا جرگه پا خیمه کی و او پلور و اداری تشتاتو که دی دولت پا تشتاتو که او دی خصوصی پا تشتاتو که دی خلق اونه به شهیدان و دورست منزنه که او پا دیده غیر که متاسفره چه زنه لاریون ترسره که زنه زوانان دی که متاسفانه دو احساساتی دی دیو رزین دغه که دو تستفاده سره داری آلات را مسته که چه خلقو دیگر آزردگی که دیده پاره دی جاد مقامت مشران او دی په دولت مشران او د بنیاد شهید احمد شاه مسعود مسؤلین همیشه دغه در دودل چې باید دغه نشي خلکو وزورول نشي او د هر څه کیږي د شهیدانو د شان او د عزت او د افتخار په دغه
ازیدیار صاحب
از خو په جریان کې نه هم چې څه شوې دي ځکه په ځای کې بلاسه کې ومه به دوی احساسات قابل در قدر دی اما متاسفانه که زنی مشکلات هم را میسته کرد
ازیدیار سب هر کال اتلسم دو سنبلی باندی پا کابل خار که امده غدول یو شمیر خلق وچه امده غدول دو وصلو نمایش شداندی که گیا و دغا مشران چی دی تاسی چی یاد کرل دوی جمعنه که چی پراتون که کال که با دغا سی نوی خوبیا هم وی اصلا دلیل سکی دلشی
انشاءالله زما فکر داده چه انشاءالله در ترون که کال که
دا به بیشتر منظم برنامه ونیول شي او تا ټول مشران او ټول مسؤلین مسؤلیت لري چې دوی ته دغه وکړي توسیع وکړي چې هغه کارونه او عمل کردونه چې د عمر صاحب شهید د ارمان سره سمون نه لري د ښار د شهریانو او د مونږ او تاسو د خلکو دغه نه لري په خوښ کې نه دي د دوی په رضا کې نه دي او دوی ځورول کېږي هغه کارونو ته دغه ونه شي دا زمونږ غوښتنه ده د مشرانو غوښتنه ده د کابل د خلکو غوښتنه ده انشاءالله زموږ خو امیدوار یم چې راتلونکي کال کې دا به اصلاح شي انشاءالله د ځوانان دغه کارونه وکړي چې د عمر صاحب شهید او د مونږ او د شهیدانو ارمان وو هغه ثبات دي امنیت دي خلکو ته خدمت دي افغانستان د ترقی او د اوسایې لپاره کار
ایزیدیار صاحب دغه خلکو د یو لاروی په توګه تاسو دغه کړنې چې نن په کابل ښار کې تر سره شوې دا تاسو د منلو وړ دي
دا خو دغه نه دي دغه هغه چې خلکو زورول کیږي هغه زمونږ د منلو وړ نه دي دا اما دا چې د شهید د ورځ او د عمر صاحب د شهادت ورځ ونمانځل شي دا خو زمونږ او تاسو د ټولو وګورو دغه دی وختنه دي اما دا چې خلکو وزورول شي او خلکو ناراض دي دا د هیڅ د خوښته نه دی
ایزیدیار صاحب د په اتلسم د سنبلې باندې د ځوانانو لور نه دغه ډول په ښار کې ګرځیدل د موټرو کاروانونه جوړول چې پاغي باندې بلابل اکسونه لګیدلې وي د یو ګوند ځانګړی بیرغ ځان سره لیک دی او وسلې له ځان سره لري فکر کوي یو شمېر خلک اصلا فکر کوي چې دا د خپل قدرت خودل دي د وسلو نمایشت تاسو په کوم نظر یاستئ
ایزیدیار صاحب دا غته پورې لري دا امنیت مسلونه پر الری چې هغه څوک چې وسلې پکاروي هغه څوک چې نظم ته دا کوي دوی به خپل دغه وکړي خپل تدابیر ونیسي دا هیڅ څه دوی ته نه دی ویلي چې تاسو مخنیوي ونه کی هغه چې د سالانه غیر مجاز استفاده کوي مونږ به بالکل د دې په دغه کې نه یو د دې په مخالفت کې یو دا باید د امنیتي مسولینو دنده ده چې دا خپل مسولیت تر سره
یعنی حکومت باید په دې ورځ باندې استاس په نظر سو کی
دا حکومت باید دا نظم وساتي امنیت وساتي دا هغه خلک چې استفاده د سالانه ناور استفاده کوي د دوی د دوی نه مخنیوي
د جمعیت ګوند غړی او د مشان جرګې له لومړی مرستیال محمد علم ایزیدیار سره مو د شهیدونو د منځنې پاړه مرکه اورېده په همدې تړاو بیا هم بل رپورټ لرو د شهیدانو نه او د افغانستان د ملي اتل احمد شاه مسعود د وژنې ولسم تلین په کابل کې ونمانځل شو د منځنې په دغه مراسمو کې چې د لوی جرګې په تالار کې جوړ شوی وو لوړپوړ افغان چارواکو سلګونو هیوادوالو ګډون کړی وو ونوالو له اوسني وضعیت نه د افغانستان د وتلو لپاره پر ملي والی ټینګار وکړ محمد حدیث پردیس پر نور جزئیات لري
د ولسمشر دویم راسیال سرور دانشوی افغانان په سختو شرایطو کې دیول د غوازیت نه د وټل لپاره د ملي والی ټینګښت ډیر مهم دی سرور دانش د یک شنبه پورې د شهیدانو ونې او د احمد شاه مسعود د وژنې د ولسم تلین د منځنې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وروسته یو هدفمند او پلان شو حمله ته په اشاره سره ویل چې دښمنان غواړي د قومونو او مذاهبو ترمنځ نفاق رامنځته کړي د خاغلی دانش په خبره دښمنان د افغانانو ترمنځ د والی د زیانمنولو په هدف جدي هڅه کوي
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم
دیوی د بقا او دوام لپاره د ملی والی ټینګښت مهمه پانګه او د بریا لپاره ارزښتمنه وسیله ده خپل بد مرغه له بهر او په کور دننه زینو کړیو ملی والی هدف ګرځولای او هر ورځ د نفاق قوم او ژبې ورانون کې ناری او چیغي وې
هر روز نعره های ویرانګر قومي زبانی و سمتی سر داده می شود
په دغه مراسمو کې د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ملي والی ټینګار وکړ او د افغانستان د دښمنانو د ماتې لپاره د مهمو وباله په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف به ویل چې په نظام کې د نن ځینې خلک د افغانستان د دښمنانو لپاره کار کوي خو په خبره دغه چيري منفوري دی او نابودي بشي د خغلی سیف په خبره د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د شب قوم او مذهب په نوم د افغانانو ترمنځ نفاق ته زمينه برابر کړي خو په خبره چې دغه مداخله کوونکې بعد د ولس لغچ سره مخامخ شي
به می کسایی که از بیرون
هغه کسان چې له بهر نزمون په هیواد کې لاس وهنی کوي ز ساس پاس سازیتو برته اعلان کوم هغه چې غواړي زمون هیواد ویجاړ کړي قسم په خدای کوم د ملت به انتقام پریږدي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود بیا دغه مراسم ته ویل د امنیت د ټینګښت او د تروریزم د ماتولو لپاره په افغانستان کې د ملي وحدت په چوکاټ کې د ټولنیز عدالت ټینګېدو ته اړتیا ده. د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق د دغه مراسمو یو بل ویناوال وو خو د تر ډیره انتقادي خبرې وکړې. محقق هم ملي یووالی جدي اړتیا ګڼي خو په اړه یې خبرې هم لري.
وحدت ملی بدون عدالت ملی
دی وی ملی وحدت لا عدالت پرتن نکیږي. ملی وحدت د نورو په چنډ کولو تن رامن سکیږي. دا وخت ټول سیاسي ګوندونو او جهادي مشران رد شوی او ملی وحدت د نورو په تحقیرولو نکیږي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې ولسمشری مانی تل ویلی چې د مهمو مسایلو په اړه د سیاسي څیرو او ګوندونو سره مشورې کیږي او نظر ته درنه وای شوی. د شهید ونی او د احمد شاه مسعود د وژنې تلین هر کال په کابل او ځینو ولایتونو کې په غونډو او نورو مراسمو سره منزل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې ونی په مناسبت په یو پیغام کې ویلی د حاکمیت او خپلواکۍ نه د دفاع په خاطر د افغانانو قربانۍ د ستایلو وړ دی او خلک به هم تل په یاد ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره او تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو کې هم مطالب زموږ وګورئ او ویلولی او د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر وساتئ. اوس هم یو امنیتي موضوع ده. کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسولینو په بدلولو نه بلکې د سیستم په تطبیق سره یقیني کیږي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو عدلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي امنیتی مسولینو په عدلون بدلون سره امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
په کابل کې د امنیت قمندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازاد لون بدلون یو شمېر غبرګونونه راپارولي دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسولینو په بدلولو رابدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. له ډلې یې سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هرې امنیتي پیښې وروسته د کابل لپاره د نوي قمندان ګمارنه د دې ښکارندویي کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي هېڅکله هم په دغه د افرادو اشخاصو په تغییر او تبدیل یا د تیرو په تغییر او تبدیل کې هېڅ فرق نه راځي. نو مشکل همدغه د خپل حکومتي وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغو تغییراتو چې یو قوي حادثه کېږي دوی خلک تغییر تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه د کور دغه حمله کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل د چوکاټ د حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او ناامنیو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قمندان د کابل د 111 فرقې قمندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د داود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینیت د رئیس ارکان او لاغې وړاندې د ځانګړو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه کار کړی چې تجربې به یې د کابل په امنیت مثبت اغېز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې 4 کلنه دوره کې شپږم امنیه قمندان دی چې د پلازمینې د پولیسو د قمندان په توګه ګمارل کیږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر عبدالرحمن رحیمي، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیه قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې تر څنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر دغه عدلون بدلون ته په کتو وایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازاتو او مکافاتو دود عملي نشي یوازې د قمندانانو په بدلولو رابدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلي عادي شی دی په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن دنه موثر وکړي او دنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي کا وظیفه سالمه پر مخ بوځي. دغه خی د بخ نه باید اصلاحات راشي، تر څو چې د بخ نه اصلاحات را نه کړي همداسې په پردې پر مخ تبدیلی چا وخت هلته کېږده دا وخت د شپاړس کاله خو مثبت نه دي راغلي.
د وی یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کولای شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
د غزنی سیمه چارواکي هغه ادعا چې ګوندې د غزنی په جګړه کې 60 افغان کمانډویان ندرکه شوي بې بنسټه بولي، خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې یو شمېر رسنیو ته ویلي چې هغه 60 کمانډویان چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لاس اسیر شوي وو تر دې دمه ترې هیڅ خبر نشته. د نور حال د کرام الله کرام په راپور کې
د دریو اونیو په تیریدو لا هم د هغو 60 تنو کمانډویانو درک نه دی لګیدلی چې د غزنی په جګړه کې تری تم شوي دي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې د یو شمېر رسنیو سره په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره منلی چې تر دې دمه د دغه افغان سرتیرو په موندلو نه دي توانېدلي. خو د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. وی ویل هغه سرتیری چې د غزنی د جګړې پر مهال اجرستان ولسوالۍ ته استول شوی وو او شمېر یې 50 تنو ته رسیده، یو شمېر یې وژل شوی او ټپیان شوی او سلی رښتنه چې اړیکې ورسره قطع شوی وي د کندي ولایت ته ژوندي رسیدلی دي. دیوی د 50 تنو په شاوخوا کې کمانډویان استول شوی و چې لډلې له بده مرغه یو شمېر شهیدان شوی او نږدې سلی رښتنه نور چې اړیکې ورسره پرې شوی وي له دوه ورځو وروسته هغوی دایکندي ولایت ته رسېدلي وو. اوس مهال حمل ته دي او هغه ادا چې ګوندي دوی تر دې دمه ندرکه دي په بشپړ ډول بیا اساسه ده. نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی حمله وکړه او د دې خار یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دغه جګړې چې 15 ورځې دوام وکړ د افغانستان دفاع وزارت په وینا د سلطنت امنیتي ځواکونه او د غزنی 13 اوسیدونکو پکې وژل شول. هغه مهال د دې ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د 50 تنو افغان کمانډوي ځواکونو محاصره کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شول خو دفاع وزارت رد کړل. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د غزنی یو استازي چمنشاه اعتمادي وای تیرونی هم د 13 کمانډویز واکونو جسدونه د دې ولایت مالستان ولسوالۍ ته انتقال شول او شاید دا همغه کسانو چې د وسلوالو طالبانو په لاس اسیر شوي وو. دی وای پوروسی او دریو سلور ورځو کې هم د یو شمیر کمانډویز واکونو جسدونه مالستان ته انتقال شول او د پاتې نورو سرنويش لا هم نه دی معلوم او حکومت هم د دوی پر ځای نور کسان نه دی ګمارلي. که حکومت په خپل امنیتی ستراتیژي بیا کتنه ونه کړي نو د غزنی وضع به نور هم خراب شي. د غزنی دولتي شورا یو غړي حمید الله نوروز هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمانډوي سرتیری لا هم د وسلوالو طالبانو په اسارت کې دي. دی وایي اوس مهال د غزنی د خار د اتسنډو په ګډون د دې ولایت مالستان، جغتو، خواجه عمري، قرباغ او جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او که دې حالت ته پاملرنه ونه شي نو غزنی به یو وار بیا د یوې سترې جګړې شاهد وي.
په سویډن کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. نور جزئیات له سالم احمد سالی نوري.
د سویډن په عمومي انتخاباتو کې د رائے اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونه د یک شنبه پر سهار پرانستل شول. وروسته له هغې چې حکومت په 2015 میلادي کال کې 1,30,000 پناه غوښتونکو ته چې عمدتاً د افغانستان او سوریې وه په دغه هیواد کې د استوګنې د زمینې برابرولو پریکړه وکړه. دا په سویډن کې د پارلمان لپاره لومړني انتخابات دي. سویډن چې سکندناویایي هیواد دی شاوخوا 10 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. نظر پوښتنې اټکل کوي د سویډن ډیموکراتان چې افراطي شیارخي او د پناه غوښتونکو مخالف حزب دی شاید د 40% رایو په ګټلو سره په پارلمان کې په دویم لوی ګوند بدل سي. په نظر پوښتنو کې ویل سوي چې د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفین واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات به له 20% تر 25% پورې رایې وګټي چې په څه باندې یوه پیړۍ کې به د دغه ګوند لپاره تر ټولو خراب نتایج وي. دغه ګوند له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له 10 کلونو پرته نور په ټوله موده کې پر سویډن واکمني چلولې ده. خو داسې نه ښکاري چې په خپلواک ډول د حکومت د تشکیل لپاره دي. کوم ګوند په پارلمان کې 115 څوکۍ چې اکثریت ګڼل کېږي وګټي. د سویډن د ډیموکراتانو ګوند چې په 1980 میلادي کال کې تاسیس شوی که څه هم د نیو نازی افراطي غورځنګ او سپین پوستو ملت پالو سیاستوالو ته نږدې پاتې سوی خو په محضر کې هڅه کړې چې ځان له خپلې سابقې بیل وساتي. دغه ګوند ادعا کوي چې د سویډن هوساینه او کلتور د هغو 4 لکه پناه غوښتونکو له کبله چې له 2012 د کال راهیسې دغه هیواد ته ورغلي تر ګواښ لاندې دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین تیره شپه هغه څه چې د کرک پراونکي ځواکونه وبلل وغندل او لرایه ورکړل.